ننګرهار پوهنتون د کرنې او اقتصاد پوهنځي استاد پوهن محمد بشیر دودیل د علمي، فرهنګي او ادبي هڅو فعالیتونو نمانځنه او ستاینه وکړه. په دغه غونډه کې چې په جلال آباد کې په میډیوتیک دفتر کې جوړه شوې وه، د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو، محصلانو او د پوهنتونونو استادانو برخه واخیسته. ویناوالو استاد بشیر دودیل په افغانستان کې د علم یو صادق خدمتګار وباله او د هغه هڅې د قدر وړ وبللې. پوهن دودیل تر اوسه پورې 50 کتابونه لیکلي چې 40 یې چاپ شوي دي او یو ګڼ شمېر یې د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې تدریس کیږي. لوګر کې د ځوانانو کلتوري انجمن د سولې په نوم مشاعره وکړه. په دې ادبي غونډه کې چې په سلګونو کسانو ګډون کړی و، په لسګونو کسانو د سولې په موضوع خپل شعرونه ولوستل. په لوګر کې د ځوانانو د کلتوري انجمن مشر خانولي احمدزی باختر آژانس ته ویلي دي چې د سولې لپاره د خلکو د هیلو هر ډول انعکاس ګټور دی او په تېره بیا چې دغه هیله د شعر جامه واغوندي نو لا اغېزمنه شي. د لوګر د اطلاعات و کلتور رئیس محمد شفیق پوپل هم د دارنګه ادبي غونډو جوړول د ادبي رسالت د پوره کولو په لور یو مهم ګام وباله. کندهار کې د ولایتي چارواکو له لوري د خرقي مطهري او د احمد شاه بابا د مقبرې د بیا رغونې چارې پیل شوې. کندهار ولی توریالی ویسا د خرقي شریفې د ودانۍ او د احمد شاه بابا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د افتتاح پر مهال خبریالانو ته وویل د دغو دوو تاریخي اماکنو د بیا رغونې چارې به د یو کال په جریان کې بشپړې شي. ښاغلي ویسا زیاته کړه د یادو تاریخي ځایونو د بیا رغونې ټول مالي لګښت 2 میلیونه افغانۍ کیږي چې د اطلاعات و کلتور وزارت یې ورکوي. کندهار ولی دغه راز وویل چې په دغه ولایت کې به د ټولو هغو تاریخي ځایونو د بیا رغونې کار په لنډ وخت کې پیل شي چې بیا رغیدو ته ضرورت لري.
د پروفیسر درویش دورانی د شیرونو په تازه چاپ شوی کتاب کر د ګلو کې په نظمونو سربېره 15 قصیدونه هم شته. دغه غزل چې اوس په د شاعر په خپل ژغ کې واوري په همدې کتاب کې چاپ شوی دی.
بخوند خوند سوا لغزول سر تیرا، بخوند خوند سوا لغزول سر تیرا، زندگی میکڑا لگول سر تیرا. دانش پا دیر درنه دا پر زپلو، دانش پا دیر درنه دا پر زپلو، دانش پکڑا لزپلو سر تیرا. لوژ داسی ملمنه دا شپای ووی، لوژ داسی ملمنه دا شپای ووی، دا اکڑی دلتا لسولو سر تیرا. تیر سوا خوما و تا دا زندگی کڑا، تیر سوا خوما و تا دا زندگی کڑا، یو دبل پا زورولو سر تیرا. دا پردو پا اجازه می آی درویشا، د پردو په اجازه می آی درویشا، یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا، یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا. په خوند خوند سو له غزلو سره تیرا، زندگی می کړل له ګلو سره تیرا.
دا ضرور نه ده چې یو څوک دی په یوې چوکۍ ناست وي او د هیواد او ټولنې د سوکالۍ او ترقۍ لپاره دی فکر وکړي. دا کار هر څوک کولای شي. حاجی عبدالمجید بهلول وایي چې همیشه په دې فکر کې وي چې اجتماعي مشکلاتو ته حل لارې ومومي. فرشتې مرسل له ښاغلي بهلول سره ستاسې لپاره مرکه کړې ده.
زه حاجی عبدالمجید تخلص می بهلول دی، ډیر لسو اتپین لوسره په دې خوا پر دې فکر کوم چې په افغانستان کې څنګه امن راتلای شي، موږ د خپل پیشرفت لپاره کم کورنی امکانات لرو او په نړۍ کې د جنگ الکترونه څنګه له منځه تلای شي. په دې باب می ډیر نشرات کړي دي، طرحې می نشر کړي دي.
ډیر مننه. تاسو په باغ بابر کې د قدیمی شیانم خرڅوي کنه، لکه جاک، لکه کاسې، پیلې، دغه شیان جورنالیست تاسو یو لیکوال یاست، هغه کار تم څنګه مخه کړه؟
د اتلس کلنۍ را په دې خوا د مکتب په دوران کې او د ماموریت په دوران کې پر نور تعلیمي درس و مثلا دولتي کار برسیره آزاد تشبث مې هم کاوه او کوم، ځکه په باغ بابر کې ما د دوو کالو را په دې خوا هلته یو پروژګا د بست په نامه جوړه کړې ده چې په هغه کې د افغانستان محصولات خرڅومه او تشویقومه، لکه زعفران چې د افغانستان زعفران خوشبختانه په نړۍ کې لومړۍ درجه سوه، او په عین حال کې د هلمند د روخام ډبرې چې دا په جهان کې ساری نه لري د دغو څخه په لاس جوړ شوي لوښي میزونه نور ګلدانونه دا شیان خرڅوو، او دغه راز په هرات کې ورېښمو څخه جوړ شوي شیان چې هلته دي دا خرڅوو. دغه افغاني تولیداتو ته زه کوښښ کوم، مارکیټینګ کوم، بازاریابي کوم.
تاسو ویلي دغه پخواني لرغوني شیان په لاس جوړ شوي تاسو هلته خرڅوئ، دا څوک جوړي؟
اوس د هلمند د روخام فابریکا خو په 1340 کال کې محمد ظاهر شاه هلته جوړه کړې چې د 2500 نفرو په شاوخوا کې کار کوه، په لاس باندې دا شیان جوړېده.
اوس څوک جوړي؟
اوس هم هلته دا فابریکه بیا وسوځول شو، په جنګو کې ډبرې وو او معدن پاکستان و ایران وای په خپل نوم یې خارج ته صادروي. بیا یو سړی چې د عبدالغني خان معلم صاحب په نامه باندې یادیږي، هغه د کندهار دی، هغه یو ابتکار وکړي او خلک یې راوهڅول پانګونې ته، د 1,00,000 خنیولې تر 10,00,000 تر 40,00,000 پانګونې هر چا وکړې، بیا دا پانګې سره یو ځای شوې، د دولت سره په شراکت کې فابریکه هم بیا احیا کړه چې اوس یو 50% آزاد متشبثین او 40% دولت دی، او اوس هم 250-300 نفر بیا په کار مصروف شوي دي، دغه خلک یې جوړوي.
یعنی تاسو پخوانی رواج غواړئ بیا ځوندی کړئ په پخوانۍ بڼه، بیا نوي شیان جوړوئ؟
وو هماغه هم او په نوې بڼه باندې هم. یو خو هغه ډبرې دي چې مثلا لکه چې ظاهر شاه اولین تولید د دې یو تیاد خښتې ورکړې مکې موزیمې ته چې هلته 400 په دې جوړ شوي، بیا د لشکرګاه د مسجد جامع په داخل کار شوې، بیا د خوشحال خټک په زیارت کې کار شوې. هغه ډبرې هم موږ لرو په ډېره لوړه کوالټي کې، څوک په کورو کې د کاشي پر ځای کاري، دا ډېرې ښایسته ډبرې دي چې زرهاو کلونه پر تېر شي خرابېږي نه، او د یو ځایه که تعمیر وهم نړېږي بل ځای ته انتقالولی شي.
کراسو د تاسو د لیکوالۍ برخې ته، تاسو یوازې نثر لیکئ که شعر هم لیکئ؟
متاسفانه شعر چې مې هر څه کړي دي نه راته راځي، علاقه ورسره لرمه. شعر خو یو مفهوم په لنډ ډول تفهیم کوي و خلکو ته د دې استعداد ما نه کوي پیدا، خو نثر لیکم.
څو کتابه تاسو لیکلي دي په کومه برخه کې؟
اولین او ډېر مهم کتاب چې ما نشر کړی دی 2 کاله مخکې، هغه دغه کتاب دی چې د زمانې غوښتنې په نامه باندې کتاب دی. په دې کتاب کې 50 ملي او بین المللي طرحې دي. په ملي طرحو کې هغه کورني امکانات چې په مختلفو عرصو کې موږ خپل د مملکت د پیشرفت لپاره لرو او د امنیت لپاره لرو هغه مې ښودلي دي، او په بین المللي طرحو کې مې دا ښودلي دي چې په نړۍ کې د جنګ علتونه څنګه له منځه تلای شي تر څو ټول انسانان انساني ژوند وکړي، او دغه مځکه د الله جل جلاله د نعمتونو سترخان دی. په دې کې هر څه ستا، هغه لګښتونه چې پر جنګ کېږي هغه باید د مادي نعمتو پر تولید باندې وشي، نو ټول جهان به اسوده هم وي، ارام به هم وي، ګټې به هم ډېرې وکړي.
کله تاسو دا کتاب ولیکه او خلکو ولوسته، اثر یې په خلکو باندې څومره و چې تاسو بیا د نورو کتابونو لیکلو ته هم تشویق کړئ؟
په خپله د علومو اکاډمۍ او یو تعداد نورو کارپوهانو دا خورا لوړ ارزیابي کوي.
دا نور کتابونه تاسو چاپ کړي کنه؟ دغه لګښت کې چې مرسته کړې که ټول تاسو له خپله جیبه کوئ؟
ټول مې له خپله جیبه کړي دي. یوه ډوډۍ چې ما په خپل آزاد تشبث و کاروبار کې پیدا کړې ده، نیمه مې په دې لار کې د دغه ملت لپاره او د دغه انسانیت لپاره مصرف کړې ده، او نیمه مې خپل د اولادو سره خوړلې ده.
ښه، را به اوس نورو کتابو ته نمونه راته اخلئ.
و په هغه پسې مې بیا بل اثر چې هغه هم دادی دلته راسره دی، زما کاندید تر عنوان لاندې مې نشر کوي. په دې پسې باندې مې یو بل اثر چې لیکلی دی هغه امنیتي تړون او ټول ټاکنې دي.
دا خو تاسو د سیاست په برخه کې لیکلي؟
د اقتصاد په برخه کې، د نورو ټولنیزو چارو کې، مثلا د افغانستان د بند و نهر او د زراعت و مالداری د انکشاف لپاره هغه کورني امکانات چې موږ لرو دا مې ښولي دي. دغه راز د ښځو حقوق څنګه تامینېدای شي، د تامینېدو لارې چارې ما نه دي ویلي چې تامین دي سي، د تامینېدو لاری چاری کمی دی په څه ترتیب دا تامینېدای شي. په همدې ترتیب باندې مثلا مصیبت ځپلو ته چې حوادث طبیعي واوره شویدنه سیلاب بل شی راغی څنګه کېدای شي په هغه اولین ساعت کې د نږدې ترین ځای څخه دوی ته عجل کومک ورسیږي. په دې باب باندې طرحې دي چې لیکلې مې دي. زه انتقاد نه کوم، فقط د حل لارې چارې هغه لیکمه دیم.
ډېره زیاته مننه.
مننه، تشکر.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. بابولاله په اصل کې د کندهار د سیمې سندره ده چې میرمنې په ودونو کې له چمبې او دریا سره وایي. دغه سندره د پلار په کور کې د نجلۍ د ژوند د یو پړاو له ختمېدو او په یو بل کور کې د یو ناشنا پړاو له پیل سره تعلق لري. بابولاله په پیل کې معمولا روغوندي وي چې د شک او ویرې روحي کیفیت تصویروي، خو وروسته احساس چټکیږي او امید او خوشحالي ورنوري. بابولاله په کندهار کې شاه محمد او عبدالرؤف کندهاري ویلې ده. وروسته بیا په غزنی کې خان قرباغي او په پکتیا کې حیات کردیسی وویله. د کندهار، غزنی، پکتیا او پکتیکا په بابولالو کې یو څه توپیرونه شته. په دې وروستیو کې یونس جیلانی بابولاله د ساز له نویو آلاتو سره ویلې او په زړې سندره کې یې نوې سا پوکلې ده. راځئ سره وایو ورو.
لباسك